اردونکو د مشال لري دنن زيد ساته پرونو په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسرائيل مومن سلامونه مني وخت د ما خام 15 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعات هو ترڅنګ اوري په قبایلو کې انتظامی او ايني نظام په کرتارپور او راداري د پاکستاني سیاستوالو نظر په پېښور کې د سیاحت څنګه د ملزمینو احتجاج او د جنیوا کانفرنس په اړه هم با تاسو ته معلومات درکوو خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو یې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د لنډمهاله قانون غځولو لپاره د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له روسي سفیر سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کړې او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر ناټو غږ کړی دی چې د اوکراین ساتلو لپاره دي فعال ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال رادیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور های کورټ له حکم سره سم له نن څخه په قبایلي ضلعو کې لنډمهاله قانون غیر عین ګرځول شوی دی.
الته چې کوم د ریواج سیستم د قبایلانو هغه سیستم مطابق آی چې عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دې کې بل ټایم لګي شپږ میاشتې خو بخام خړېږي. تاسو ماته وایئ چې تانه جوړول او دا صاف کول عدالتونو دغه جوړول دي بل ټایم خو بخام خړېږي.
د قبایلي ضلعو ځینې پارلماني استازي او شنونکي وایي چې د حکومتداري د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي پریکړې وروسته په قبایلي ضلعو کې یو قانوني خلاره پیدا کېدای سي. دوی وایي له دې قبل ضروري ده چې هلته د اصلاحاتو د عملي کولو کار ګړندی کړل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روس له سفیر الکسی دی دوف سره لیدکاته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي دی چې نن تر سره سوي د ملاقات کې دواړو غاړو په خپل منځي اړیکو کې پرمختګ ستایل دی. دوی د تجارت، سرمایه‌کاری، سولې، امنیت، انرژي او دفاع په ګډون د شریکو ګټو پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پانه جاتی وی چې دوه مشرانو پر دې سلا کړي چې اوسنۍ شی اړیکې به په ګڼ اړخیزه ستراتیژیکو ملګرتیا بدلوي. د خبر پانه لمخه شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د روس له هل زلو څخه ستاینه وکړه او دواړو غاړو پر دې سلا وکړه چې په افغانستان کې امن او قراری د ټولو په ګټه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی د پوز په ګډون د پاکستان ټولې ادارې له هند سره شی اړیکې غواړي. پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور ادارې د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته په وینا کې عمران خان هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کړو او پر مخ ولاړ شو.
بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے.
دا وای چې په ځای د دې چې زه وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منګ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ بخپل اړیکی خې کوو او د خه گاونډیانو په شان به وخت تیرو.
دی غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو هندي وزیرانو هم خبرې وکړې. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي چې د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل د پرانستې په معنا نه ده. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې نوموړي زیاته کړې ده چې تر څو پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ونه دروي نو تر هغه پورې د دې په وینا خبرې اترې نشي کېدای. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي کمپنۍ د پرونی برید له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل سوي او د 15 بهرنیو په ګډون 28 نور ټپي سوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن مشال رادیو ته وویل چې برید کوونکو د دغه امنیتي کمپنۍ نږدې 300 کارکوونکي د 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ټینګوي چې له برتانیا سره تړلې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر ناټو غږ کړی دی چې د اوکراین ساتلو لپاره دی د اروپا په ختیځ کې اوزو نومي سمندر ته بيړي ولېږي. ولسمشر پيترو پوروشنکو دا غوښتنه د جرمني یوې ورځپاڼې ته په ورکړې هغه مرکه کې کړې ده کوم چې نن خبر شوې ده. ولسمشر پوروشنکو ویلي د هیله لري چې اروپایي هیوادونه به پر روس د بندیزونو زیاتولو او په پوځي توګه اوکراین له روسه د ساتلو لپاره یو شمېر نور فعال ګامونه پورته کړي. دا له هغه وروسته ده چې روس د تیر اونۍ په پای کې په کریمیا کې د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی څلورویشت کارکوونکي نیولي وو. اوزو د سمندر هغه برخه ده چې د روس لخوا په ناقانونه توګه له ځان سره تړلې کریمیا سیمه د روس او اوکراین له خاورې بیلوي. او ورسته د لوبو خبرونه. د هکی په نړیوال کپ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د وخت ارجنټینا او سپین ترمنځ روانه ده چې ارجنټینا څه شیبه وړاندې د سپین د دوه ګولونو په مقابل کې درې ګوله کړې وو. دویمه لوبه به د نیوزیلینډ او فرانس ترمنځ وي چې د ماښام پر شپږ نیم بجې به پیل شي. د هکی نړیوال کپ لوبې د نومبر له اتویشتمې پیل شوي دي چې د ډسمبر تر شپاړسمې به په هند کې دوام ولري. او د کرکټ په لس اوریز ټورنامنټ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. دا وخت لومړی لوبه روانه ده چې د کیرالا کینګز او ناردرن واریرز ترمنځ ده. کیرالا کینګز څه شیبه وړاندې د یو لوبغاړي په سر یو کم اتیا منډې کړې وې. دویمه لوبه به د سندیز او بنګال ټایګرز ترمنځ ده چې اووه بجې به پیل سي. او درېمه لوبه به د پنجابي لیجنډز او پښتون لوبډلې ترمنځ وي چې د شپې پر نهه بجې به پیلېږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ او 102 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 125 روپۍ دیرش پیسې او 125 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6 روپۍ 15 پیسې او 6 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 6 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 322 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی، او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیرویشت ساعتو کې پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات یو ویشت، په بنو کې به کم نه کم یولس او زیات نه زیات څلیرویشت، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات شل ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پېښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سر لنه نه لند مهاله قانون غیر آئینی دی. او پاکستانی سیاستوالان له هند سره د کرتارپور راهداري جوړول یو ښه ګام بولي. په خبر پښتونخوا کې د مور او بچی صحت څانګې د کلاس فور ملازمینو نن پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کړی.
عجزانه همدردانه دا سوال دی چې تاسو مو باندې رحم وکړو او د مو بچوی بچی مو باندې مو بچی سکول نه پاس کو شپږ میاشتې وشوې تنخي نشته، هغو فیسونه نشته.
بلخوا په پېښور کې د غذایت په اړه سیمینار ته ویل شوي چې په خبر پښتونخوا کې هر دویم ماشوم د غذایت له کمی سره مخ دی.
ماشومان ټول تک زیړ دي، ورکوټي ورکوټي قدونه دي، او داسې ډېر کمزوري کمزوري دي نظاره چې هغو به څنګه چې صحت خرابې دغه شان به ذهن هم کار نه کوي.
او افغان حکومت د جنیوا کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکوي، وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوال ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. مشال لډیو ته وګستیو سمو د خبرونه لومړی موضوع دونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په قبایلی سیمو کې د حکومتداري عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې ضد یې سپریم کورټ ته درخواست کړې. شوکت چودري دا خبره پرون مخام پر داسې مهال مشال لډیو ته کړې چې د پېښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سر لننه لنډمهاله قانون غیر آئینی دی. د نوموړي په خبره له سپریم کورټ یې غوښتي چې ورته لګ تر لګه نیم کال وخت ورکړي چې په قبایلو کې تاڼې او عدالتونه جوړ کړي. د قبایلي سیمو پارلماني استازي او شنونکي وایي د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې د قانوني خلاف پیدا کېدو ویره ده چې لوی اثرات لرلی شي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په قبایلو کې د حکومتدارۍ د لنډمهالي قانون په اړه سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو په اړه دی د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي. شوکت یوسفزي پرون ماښام مشال راډیو ته وویل سپریم کورټ د حکومتي درخواست اورېدنې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې. د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر 13 په امر او بیا د نومبر پر 12 په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته هلته د حکومتدارۍ د لنډمهالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر له 9 څخه هلته له دې قانون سره کېدونکې فیصلې به غیر آئینی وي. خو د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت په قبایلو کې د تاڼو او عدالتونو جوړولو لپاره وخت ته ضرورت لري.
یو میاشت کې خو د دومره غټ کاروي کېدی نه شي ځکه چې دا هلته کې چې کوم د رواج سیستم دی د قبایلیانو هغه سیستم مطابق آئی کې عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دې کې به لږ ټایم لګي. شپږ میاشتې خو به خامخا لګي. تاسو ما ته وایي چې تاڼه جوړول او دا صاف کول عدالتونو دغه جوړول دي باندې ټایم خو به خامخا لګي.
یوسفزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي انتظامي چارواکي او شنونکي وایي د پېښور های کورټ له فیصلې سره په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري. په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي منیر خان اورکزی د نومبر پر 28 د مشال تر رڼا لاندې 19 باس کې همدې حالت ته اشاره وکړه.
اوس اسمان سیګره کجور میډ کوله خبره ده ته نو زور سیستم شته نو نو شته بس یو فرته بری نه دی چې په یی نه روزانه کله وا خبره اوري کله بل اوري.
د نومبر پر 25 د جنوبي وزیرستان اسیسټنت کمشنر یوسف علي مومند هم مشال راډیو ته ویل چې د لنډمهالي قانون تر ختمېدو وروسته انتظامیه ځنې مهم کارونه لکه د زندانیانو په اړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول نشي کولای. خو شوکت یوسف زوای په قبایلو کې د انتظامیه لیوي او خاصدارو نظام د پخوا په څیر موجود دی. هلته د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا مهمه موضوع ده او سپریم کورټ چې یې ژر اورېدنه وکړي نو ښه به وي. خټک زیاتوي چې په قبایلو کې د ځینو کورنیو غړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نه وي معلوم نو هغوی د هیواد له قانون سره سم کولای شي چې د پېښور های کورټ ته ورشي. هلته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبایي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او عملي کولو کمیټې جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د عدالت او قانون نظام غځوي بلکې د تعلیم روغتیا او پرمختیا په څانګو کې هم پانګونه کوي.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته غوږ استرو دن کو د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټولي پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې خیکول غواړي. عمران خان دا خبره پرون د پنجاب په نارووال کې له هند سره د کرتارپور رادارې جوړولو پرانست غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په دې سره کې د پاکستان مونچر وزیر شاه محمود قریشی او د مذهبي چارو فقهي وزیر پیر نورالحق قادری او د هند جنو چارواکو اهم څرګندونه وکړي. تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله رکوي.
د شروع په ورځ د پنجاب صوبې نارووال ضلع کې د کرتارپور راهداري تیګه کې خودلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده ده کومه چې حل کېدلې شي که دواړه ملکونه یو بل لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي او خپل منځي تجارت شروع کړي نو ګټه به نه صرف د پاکستان او هند ولس ته رسي بلکې دواړو ملکونو کې به تر ډېره حده غریبي هم کم شي. د نوموړي وینا وه
بجای مې کوم کې هندستان کی غلطي ہے، هندستان کی نه پاکستان کی غلطي ہے.
دا وایي چې په ځای د دې چیز وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په موږ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ به خپلې اړیکې خې کوو او د ښه ګاونډیانو په شان به وخت تیروو. که فرانس او جرمني دومره جنګونه کولو باوجود یو بل سره تجارت کولی شي او د ښه ګاونډیانو په شان وخت تیروي، نو پاکستان او هند ولې نه؟ د ذکر دا چې پاکستان به کرتارپور کې د سکانو گردوارې نه تر د هند پولې پورې 4.5 کیلومتر سړک جوړوي، دا شان هند به هم خپلې غاړې ته تر پاکستان پولې پورې سړک جوړوي. دستوري ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری نه علاوه د هند د خوراک وزیر هرسیمرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګرۍ او کلتور وزیر نجوت سنگھ سدھو هم ویناګانې وکړې. نجوت سنگھ سدھو په خپله وینا کې وویل، دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې دې هوارې کړي او یو بل ملک ته د تګ راتګ آسان کړي.
خان صاحب، هندوستان دیا سرکاراں نو توانو اکو ہی التجا کر رہا میں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
دا وی عمران خان سے ابتاسوتا او د هند حکومت ته درخواست کوم چې وخت راغلی چې مخ پر وړاندې ولاړ شي او که سرحدونه مخلاص کړل، نو نه صرف د هند نه لاهور بلکې د هغې نه وړاندې پېښور بیا افغانستان او دا شان عروس پورې به د تجارت لپاره لار خلاص شي چې ورسره دواړه ملکونه ترقی کولی شي. د ذکر دا چې د پنجاب ایالت سرخار لاهور نه قریبا 160 کیلومتره لري د هند پولیس سره نږدې د راوی دریاب په غاړه کرتارپور کلی آباد دی چې پکې د سکھ مذهب یوه گوردوارا ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک خپل د ژوند اخري 13 کاله تیر کړی وو. د هند نه به هر کال سکان د خپل مذهبي مشر د ګوردوارې زیارت لپاره د لاهور د لارې په 100 کیلومتره مزل کولو وروستو دې ځای ته رارسېدل، خو د کرتارپور راهداري خلاصولو وروستو دا لاره به صرف 4.5 کیلومتره پاتې شي.
اذن کو مشال اډیو ته غوږیږئ. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو ورول د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې ناروال سیمه کې د هند پولیس سره نږدې د سکانو مذهبي ځای کرتارپور ګوردواري لپاره د راهداري د بنیاد تیګه کې خودا. د دې راهداري جوړولو په اړه په هند کې میش سکان خوشاله دي، ځکه چې روان کال به هم دې میش کې دوی د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک دیو زیارت لا د هند پولیس په اسانه کرتارپور ته لشي. دا چې پاکستانی سیاستوال پر دې څه دریز لري د رابع اکرم خان په دې راپور کې ورو
د دې راهداري د جوړولو سکانو هرکلی کړی دی، خو د پاکستان سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د بهرنیو چارو مشیر او د مسلم لیگ نون یو مخکښ سرتاج عزیز مشالیډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام اوچت شو، خو دوی په دې نسو کې د اړیکو بحالېدو په اړه امید نه لري.
سو الیکشن کے داغی ووٹن آگے کے ملاوے گی اینٹی پاکستان اینٹی مسلم پلیٹ فارم مان دے دا وقت امید نہ دی کول پکار تو منگا طرف نو کوشش روانی کہ منگا خبر ہے ترے واڑو امن واڑو دنیا تا خبر لاشی کی آگئی پاکستان سے ہوئی اور ہندوستان سے ہوئی دا دیر قدم شو تو چکار شوئے دے ولی جی دے کے طول دنیا تا خبر ناسی دور سے دے کہ پاکستان امن واڑی.
د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری بیان فرت الله بابر وای ډېر ښه قدم اخیستی شوی دی او چې چا هم کړی ورته مبارکي ورکوي.
دا د تیرو 30 کالو راشه ایجنډا باندې وا یو وزیر اعظم هم دا ونه شو کړی دې د پاره چې نه غوښتل محترم عبدالنجیب بوټو غوښتل میا نواز شریف سے غوښتل خو هغه وخت د سیکیورټي ادارو د دې اجازه ته ورکوله.
د جمعیت علماء اسلام فیډل غړي نعیمه کشور خان زیاتوي
مشکله کاری ځکه چې کوم بیانات ہندوستان طرف راغلی دی او داغی فارن منسٹر سشما سوراج صاحب را کړی دی نظر ما چې ماته نختاری چې دا به د امن د پاره وي، ځکه چې هغه مکمل انکار کړی چې موږ مذاکرات کوو او سارک کانفرنس کې به شرکت کوو. بلکې که تاسو وګورئ ہندوستان میڈیا چې دا په کوم انداز سره پیش کړي یو د سکس برادری چې کوم د خالستان خامی د داغی حوادی سره پیش کړي، نظر چې دا به
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان وای موږ د امن خبره کوو او همیش له مسلې د مذاکراتو په میز د هوارولو خبره کړې ده.
ګوره دا پر ریویو پورې خبره ده، آیا دا رویه زمونږ د افغانستان لپاره هم ده او کنه ده؟ کنه ده نو بیا په دې ته خلک په دنیا کې یا د هندوستان خلک په شک په نظر ګوري. نو موږ دا وایو چې پکار دادی دا رادارې نه پکار دي دا پرول پکار دي چې زمونږ د سیفی خبره کوو نو سیفی په اړه کې مې بيږي چې زمونږ د افغانستان سره تعلقات ښه او سنتر ایشیا ته په دې طرف باندې ستلی شي کنه نو نور خو د سیفی دومره خاص چای ته به پیدا وي خو زمونږ خلکو ته بدونه فائده نه وي نو ځکه موږ وایو چې دا تعلقات خو ډېر ښه دي چې یو بل سره تعلقات جوړ کړي.
د جماعت اسلامي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي صاحبزاده طارق الله په وینا چې نور ملکونو سره هم داسې راهداري پکار دي چې د تګ تګلارې اسانې شي. دی سیاته وی
مونږ غواړو چې را بالکل امن قائم شي د دوانو ملکونو په منځ کې تعلقات بهتر شي او په شر د دې چې را د کشمیر په حواله سره د کشمیر په معاملې باندې د هغه خلکو قرباني پسې پښوانر کولای شي.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د پاکستان د اقدام سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې خواله راځي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج تیر ورځ ویلي وو چې د کرتارپور ګوردواري د خلاصولو دا مطلب نه دی چې مذاکرات په بحال شي. ترهګری سي پیښې ودرېدو پورې مذاکرات نشي کېدی.
مشال اډیو ته غوږی سردونکو هم پر دې اړه یو مقاله لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شروع پر ورځ د پنجاب په کرتارپور سیمه کې د سیکانو رادارې پرانیستو پر وخت د پاکستان او هند ترمنځ د ملګرتیا په ضرورت زور راوړو. نوموړی وویل د دواړو هیوادونو لپاره جنگ ښه لار نه ده او همدغه راز د زیات تکړه کڅ هم د هند بلخوا وبخي کڅ هم د هند بنو چرو وزیر سشما سوراج هم د شروع پرز په اسلام آباد کې کیدونکو د سارک په سرمشریزه کې لګډون کولو انکار وکړ. خودراداری پرنيستو غونډه ته د هند په ورغلي پلاوي کې شامل چارواکو د دغه راداری د پرانستې هرکلی وکړ. ویل چې په کار د دولت لپاره دغه شان اسانتیاو ته وده ورکړل شي او دا راز راهداري تر افغانستان وغځول شي. تفصیل د ملیح امیزاده نورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی د پاکستان او هند ترمنځ جنگ نه بلکې دوستی غوړه لاره ده. د شورو په ورځ د پنجاب په کرتارپور کې د سیکانو لپاره د راهداري پرانیستونډه ته په وینا کې عمران خان ویل پکار ده تیر وخت هیر کړل شي ځکه چې جنگونه د مسلو د حل لاره نه ده بلکې متبادله لاره یوازې ملګرتیا ده. د شورو په ورځ پرانیستل شوی دالیز به د پنجاب د ناروال سیمې دربار صاحب ګوردوارا د هند له ګورداسپور سیمې سره نښلوي. بلخوا په کرتارپور کې د رادارې پرانیستونډې پس د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ویل چې هند به په اسلام آباد کې کېدونکې د جنوبی ایشیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یا سارک په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. سوراج ویل چې د کرتارپور راهداري له خبرو اترو سره نه ده تړلې او د مذاکراتو د پیلولو لپاره اسلام آباد باید لا نور ګامونه پورته کړي. خو د هند په پلاوي کې شامل د پنجاب صوبې د سیلګرۍ او کلتور وزیر نوجوت سنگ سیدھو بیا د دغه راهداري هرکلی وکړ او ویل دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل منځي شخړې هوارې کړي. نوموړي ویل د کرتارپور راهداري به امن ته لاره هوار کړي او ویل پکار ده دا دالیز تر افغانستان نو غځول شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي د خلکو زیات تګ راتګ د پاکستان افغانستان او هند په ګټه تمامېږي او پر خپل منځي او تعلقاتو یې ښه اثر پرېوزي. خو نوموړي وایي پکار ده چې پاکستان که یو ځای کې ګام اخلي نو باید په بل سرحد یې هم واخلي.
تعلقات خراب ډېر زیات په داسې حال کې دغه ګام هم پاکستان واخیست دا هم یو مهم دی ځکه چې ځینې وخت کې دغه مذهبي سیاحت باندې هم د خلکو په تګ راتګ کې ضرور څه ناڅه هغه یو مثبت اثر وي. هندوستان دوه وزیران رالیږل، مرکزي حکومت، بیا د پنجاب د هندوستان د پنجاب وزیر هم راغی، نو مثبت دی. او بیا دې سره داسې اوازونه اوس راځي چې که پاکستان هندوستان سره سرحدونه پرانیزي نو ولې دې دغه ګامونه افغانستان سره وانخیستل شي؟ ځکه چې افغانستان سره اوس پاکستان دیوال لګي ازغن کار لګي، نو د خلک دا فکر او سوچ کوي چې دا فرق او دا توپیر ولې دی په داسې ګامونو کې. افغانستان کې ډېری خلک دي، زیات خلک دي چې هغه اصل پاکستان ته راتلل غواړي.
مخکې به سیکان د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک زیارت ته د لاهور د واګه له لارې ورتلل چې په 100 کیلومتره مزل به کوو. خو د 2019 کال په نومبر کې له ټاکل شوي وخت سره سم په دغه راهداري د کار په مکملېدو سره به دا دهلیز د هند سیکانو ته موقع په لاس ورکړي چې په اسانه او یوازې د 1.5 کیلومتره په مزل دغه زیارت ته ورشي.
د ملي همې زده تاسو راپور وړاندې کوو. او زو په خبر ته د خبر پښتونخوا د ټولو ضلعو سره تعلق لرونکو د ام ان سی ایچ یعنی د مور او د بچی د صحت څانګې کلاس فور ملازمینو نن پیښور کې د صوبای اسمبلی مخته احتجاج وکړ او د صوبای حکومت او صحت محکمې نه د خپلو نوکریو د پخولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شاوخوا د اتو کالو نه دوی دغې ادارې سره کار کوي، ولې اوس یې فارغوي او د تیرو پنځو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړي. دوی د دغې احتجاج په اړه مشالو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وکړو.
مانا مالے شفقت رضا اور کوارٹ سیدن کے ہم ایم این سی ایچ کے تقریباً 10 سالو شو جی سمو خدمت کو کلاس فور ملازمین یو دمو سیٹو نام جی کریٹ تھی دمو فنڈ ہم رغل رے زمو سیلریم جوڑی دی اس متا اندا بنے بہانے کی چہرا تا سو ایڈورٹائزمنٹ نو شو ایڈورٹائزمنٹ کو مو غلطی نہ را خو ڈپارٹمنٹ غلطی وا زغو نہ کرے مو من الہام خو نو رغل زمو باند سے لاڑو مو بھی خستی ہو مو ڈی چو سے تلاڑیو اگے م کاغذ جمع کڑی اگے مو انٹرویو شو دے بے مو سلیکٹ کڑیو نو اس متا مو اجزانہ ہمدردان دا سوال دے سے پر تاسو مو من رحم کو او د مو بچوی بچی و من دے مو بچی سکول نہ پاس کو شپک میشته وش په تنخی نشتا اغه فسونه نشتا مو کرے من کورونو کی او اغه متن ټس را کی چیرہ کور خدی کو مو سو کو مو بل سے ذریعہ شتا
زما شبیر احمد نامہ را زرا کی پی کے صدر ای میسج ڈپارٹمنٹ کی کم نے ز پ کنٹریکٹ بیس پانی ما کار کو برتیوم ڈرائیور ای سیٹ ته زما تم مسئلہ دار زما نوٹیفیکیشن دا محکمہ صحت ای میسج دا یو پروجیکٹ 25 فروری 2018 باندې دا چی کم دے پرمننٹ شو پدی کی بالا افسرا نوٹیفیکیشن پدیا تو نہ ہمیش تو کہ اوشو او صرف دا کلاس 4 چ سمرا دی تقریبا 200 سے زیاد اگوی نہ نوٹیفیکیشن اوسا پوروش او نی تنخا گانے دا شپگ میش تو شیدا بندی نوٹیفیکیشن نشتا نو مون صوبائی حکومت تم دا مطالبہ وا او دا زمون آواز دے چ مون لخبل حق را کی زمون دا مطالبہ اومن لشی
دا 2007 نہ شروع شوی تقریبا 9-10 سال مون پدی پروجیکٹ کی تیر کرلا تا 9-10 سال پورے مون خوف صحیح ڈیوٹی وکڑلا سار زو ماخا ماخام دی زو کوڑ دا صوبائی صوبائی زمون پروجیکٹ کی کم پرمن کو نو دا بالا سران جی کم نوٹیفیکیشن دے اغه وش ولی باقی جی کما نیجی طبقه دا زمون کلاس فور دی ڈرائیوران سوی پران دی نسی بکی ہیل پران دی نائب قاصد دی دا غوی کوک دی بکی دا غوی نوٹیفیکیشن تا دا وسا پوری لکا بلاک دی نری شوی
جی زمان نظام دی نظام اللہ بٹاگرام ڈسٹرکٹ نراغلیم جی زمان گا پا 26 فروری وانے زمون نوٹیفیکیشن شوی جی تروس پورے بل پاس شوی ہو اسمبلی نا تروس پورے اگا نوٹیفیکیشن زمنگا گو نہ سائن کی ہر سو شوی دی تنخواہ جوڑا شوی دا ہر سو کلیئر دی پسو کے 99% کار شوی دے خو صرف سائن نہ کی نو دا منگ نن ٹول راو تی ودی کے بٹاگرام کوستان شانگلا او لکی مروا چترال او وغیرہ کون 24 ڈسٹرکٹ نا ٹول لاگل دی نو منگل دے اوزے شوی زمنگ دے ډیر مشکلات دی.
اردن کو تاسو دغه خبري وردلې دغه د مور او بچی د صحت څنګه چې کوم نو د کلاس 4 ملازمین وو د هغوی خبري وی هغوی احتجاج کړي وو دوی غوښتنه کوله چې دوی نوکری دی پخې کړل شي دوی ته د تنخواګان ورکړل شي. همبل خو په پېښور کې د غذایت په اړه جوړ شوی غونډه تبل شوی چې په خبر پښتونخوا کې هر دویم ماشوم د غذایت له کمی سره مخ دی. د غیر دولتي ادارې لاسونو لخوا را بل شي په دې غونډه کې د ملکن ډیویژن په 50 ضلعو کې د غذایت د کمی د شوی کار ماډل یا نمونه هم وړاندې شو. نور تفصیل نیاز احمد خان کوي.
پیښور کې د خوراک او غذایت اهمیت په اړه جوړ کړی شوی غونډه چې یو غیر دولتي ټولنې لاسونو را بللې وه پکې د خیبر پښتونخوا سرکاري چارواکو سیاسي غړو او د خوراک او غذایت پوهانو برخه واغسته. غونډې ته ویناوالو ویل چې د یوې سروې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د خوراک او غذایت د کمی له وجې هر دویم ماشوم او ښځه متاثر ده. په دا اړه د ضلع شانګلې سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې مشر پروین رحمان وویل
ماشومان ټول تک زیړ دي، ورکوټي ورکوټي قدونه دي او داسې ډېر کمزوري کمزوري دي
بنیادی
مقصد دے ورکشاپ دا ہو جے مونگ کم دا پنزو کالو کم پروگرام چلاول ہے دے پدری ضلعوں کے سوات شنگلا او کوہستان کے داغے حوالے سرا چے زمون کم داغے کامیابیاں دی آغا دا مختلف سٹ سٹیک ہولڈر سرا شیئر کڑے شو اگے پاگے کے اعتماد کی والو چمنگا کم کم ماڈل التے امپلیمنٹ کڑے دے یا کم ماڈل منگرا اڑے دے اگے سمرا کامیاب او پاگے کے کس گیپ سو یا د حکومت نور تاون اگے کی ضرورت تن اگے مگے تراون
پون لکھے موجود د خیبر پختونخوا پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ استازی محمد اقبال ویل چ حکومت دغه اڑختہ پورا پام دے او
حضور کو مشال لڑیو تا غوگستی تاسی د غزیت پڑا چې کوم سیمینار شو پرون په پیخور کې دغه پر تاسی راپور اوریدو او اوس هم ورزو بوروال تا چې تاسو ته خبرو لنډیز وړاندې کړي ځکه چې وخت 15 بچي
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. د خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون ماښام رېډې ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د روس له سفیر الکسی دی دوب سره لیدو کارته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي دي چې نن تر سره شوې د ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د پاوز په ګډون د پاکستان ټولې ادارې له هند سره اړیکې شکول غواړي. نوموړي د خبره پرون د پنجاب په نارووال کې له هند سره د کرتارپور راهداري د سړک جوړولو پرانستې غونډه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي کمپنۍ د پرونی برید له عمله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 28 نور ټپیان شوي دي. د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن مشال رادیو ته وویل چې برید کوونکو د دغه امنیتي کمپنۍ نږدې 300 کارکوونکي د 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړي وو. وسلوالو طالبانو د دې زموږ منلې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو ژغ کړی دی چې د اوکراین ساتلو لپاره دی د اروپا په ختیځ کې پوزون می سمندر ته بیړی ولېږي. ولسمشر پیترو پوروشنکو دا غوښتنه د جرمنی یو ورځپاڼې ته په ورکړې هغه مرکه کې کړې ده کوم چې نن خبره شوې ده.
مشاله دوی ته وګصه د بوروال کړه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نړیوالو رسپانو ته د کتنې ترڅنګ نور اهم ځینې موضوعات لرو لکه د جنیوا کانفرنس د افغانستان په اړه دی، همدغه راز د کلاش د کلتور په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
نوای وقت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان او هند په پوله د کرتارپور راهداري پروژې تیګه کې خدا او پاکستان حکومت د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج او د پنجاب صوبې اعلی وزیر امریندر سنگ په شمول یو شمیر هندي چارواکو ته په دستوره کې د ګډون بلنه ورکړې و کوم چې هغوی قبول نه کړه. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په واک کې راتللو وروسته هند ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې د هوارولو وړاندیز وکړو. هند خو د وړاندیز هرکلی وکړو خو وروستو بیا د هر قسمه مذاکراتو کولو نه په شا شو او تیرو وختونو په شان یو وار بیا یې په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګول شروع کړل. ورځپاڼه لیکي هند د پاکستان د مثبت ګامونو هیڅ په ښه ډول جواب نه ورکوي، نو زموږ سیاسي او حکومتي مشرولۍ له هم پکار دي چې نور دی ورته د مذاکراتو بلنه ورکول پرېږدي او هند سره ملګرتیا تر هغه وخته نشي کېدلی تر څو چې د کشمیر شخړه د ملګري ملتونو د قراردادونو مطابق نوي حل کړي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریا لیکلی دا. ورځپاڼه لیکي په راتلونکي کال کې په هند کې انتخابات کېدونکي دي، نو ځکه یاد ملک د پاکستان د هر وړاندیز جواب په صحیح توګه نه ورکوي. خو انتخاباتو وروستو په دې حالاتو کې د مثبت بدلون راتللو ډېر امکانات موجود دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر او اوبو په شمول چې څومره هم شخړې موجود دي، نو هغه یوازې د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي که په نږدې وخت کې وي او یا که څو کاله وروسته. اسلام آباد او نوې ډیلی به ضرور مذاکراتو ته کښېني، نو ښه به داوی چې دواړه ملکونه دی وخت نه ضایع کوي او زر تر زره دی د خپل منځي شخړو حل راوستو لپاره مذاکرات شروع کړي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 12 کسیزه ټیم جوړولو اعلان کړي چې کار به یې نیغ په نیغه د طالبانو سره مذاکرات کول وي، کم چې یو ښه ګام دی ځکه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي خو حالات ښه کېدو په ځای ورځ په ورځ خرابېږي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ او واک کې کېدونکو خبرو اترو د لارې راوتلی شي، نو پکار ده چې زر تر زره د طالبانو سره مذاکرات شروع کړی شي چې نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې هم امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډیو ته غوږ استرودونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بهر ملکی سرمایه کار روغه کړي چې د افغانستان په اقتصاد خکولو کې ورسره مرسته وکړي. په دغه اړه جرمن خبری اجانس ډی پی ای یو راپور خپور کړي. بل خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سعودي عرب د شاهي کورنۍ د خپلمنځي جګړې په تناظر کې د خبریال جمال خاشقجي وجنې ته کتنه کړي. شاهین بنیری د دواړو راپورونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمن خبری اجانس ڈی پی اے د یو راپور تر مخه ولسمشر اشرف غنی په بهر ملکی سرمایه کارو او کاروباری کمپنیو غک کړی دی چې د افغانستان په اقتصاد ښه کولو کې ورسره مرسته وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د نهه پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس وخت د افغانستان د ولس لپاره ډیر سخت دی، خو په تیرو دوو کلونو کې هیواد په ډیرو میدانونو کې پرمخ تللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د همکارۍ او بشري چارو د دفتر د راپور تر مخه په دغه هیواد دننه د روانو جګړو له کبله د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې له 300,000 ډیر خلک بې کوره شوي دي. امریکا په دې نږدې میاشتو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د طالبانو سره خبرې پیل کړې دي، ولې په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سوریا پاکزاد خبری اجانس ته ویلي په راتلونکي کې په حکومت کې طالبانو ته د برخې ورکولو په اړه فکرمند ده. بلخوا د واشنگتن پوسټ په یو راپور کې راغلی چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې جرلې د شاهي کورنۍ خپل منځي جګړې ته رسي. په راپور کې راغلی چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د کورنۍ د غړو په اړه ډېر بې قراره او غوسه دی چې هغه د واک ترلاسه کولو په لوبه کې خپل دښمنان ګڼي. د روان کال په سپرلي کې د شاهي محل د واک تر لاندې د سعودي استخباراتو یوې ډلې په ملک دننه او بهر د محمد بن سلمان د مخالفینو تختول پیل کړه. سعودي چارواکو د هغوی نه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د هغوی سره ډېره سخته رویه وساتله او هغوی په نامعلومو ځایونو کې بندي کړل، او بیا ورپسې دا لړۍ نوره هم اوږده شوه. په راپور کې راغلي چې د دې کورنۍ سیاست په چکر کې خبریال خاشقجي هم راغلو چې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي په کونسلیټ کې ووجل شو.
مشال لريته هغه ستوردونکو افغان حکومت ته د جنیوا کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکوي، وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړي. افغان حکومت په دې ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنه بولي، او اجرایه ریاست بیا وایي د افغان حکومت د سولې په اړه له وړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرنس بله لاسته راوړنه ده. نو تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنې بولي، او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرنس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نه ډاډ ورکړي چې دوی به افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او په هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت له هڅو او
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې 2 دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قناعت وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بیزایۍ ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیر ورځ چې د یاد کانفرنس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وای له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالی کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو، او له ټولو ښکېلو خواوو مخصوصا له هغو نغو څخه وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کانفرنس موجودې وي ترلاسه نشوي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبرې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اډیو ته غوږ استودونکو، د پاکستان ځایي رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان کورونا چارو وزارت د ترګري خلاف د 2014 کال کامی اکشن پلان ته بیا کتنه کړي او غواړي چې دغه پلان یو نوې بڼه پارلمان ته وړاندې کړي. د پاکستان پارلمان په 2014 کال کې د پېښور پر امی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته کامی اکشن پلان یا د ترګری مخنیوي تګلاره جوړه کړې وه. دا چې په دې تګلاره کې څه ممکنه نوې خبرې کېدای شي، د ملي حمیزاده په دې راپور کې ورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان هغه نوی بڼه پارلمان ته وړاندې کړي چې د پاکستان کورنو چارو وزارت تیار کړی دی. له پاکستان خبریدونکي ډان رسپانې او نورو ځایي رسنو د دغه نوی پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ډان رسپانې خبریال انعام الله خټک د شروع په ورځ مشال ریډیو ته د نوی اکشن پلان په اړه وویل.
زیات تر فوکس دی هغه د بارډر نه علاوه په انټرنل سیکیورټی باندې هم دی، ځکه چې د پاکستان کې دننه چې کوم وایسز دي دا هغه ټیکل کولو لپاره چې کوم د انټیریئر منیسټری اوس د خانه کار بکی، یعنی چې څومره سټیټ انسټیټیوشنز دي پر اړو چارو ډیپارټمنټونه دي، نو هغه فیډ بیک او د هغه انپوټ په کار دی. کوم روم بنې نېشنل اکشن پلان او هغه فوکس ټو ټیرر فاینانسینګ باندې، او چې کوم یعنی د ټیرر چې کومې کارخانې دي د کوم نېشنل اکشن پلان ټو جوړ شوی دی، دا غي مقصد دا دی چې کومه کامیابی ضربې عذاب اپریشن د وجې پاکستان کوم حاصله کړې ده اوس دا هغه امپلیمنټیشن اوس په کار دی. نو موږ دا ګورو اکشن پلان چې کوم دی د انټیریئر منیسټر چې کوم ریوایز کړی دی دا به ډېر ځار اناؤنس شي.
د 2014 کال د دسمبر پر 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته د پاکستان پارلمان په لومړي ځل د کامی اکشن پلان په نوم د سختریزه او ترګرې ضد تګلاره جوړ کړه. دا چې له نوي اکشن پلان نه ستمې دی او د تیر هغې پر طلبه دا نوي سرنګوي. کارپو تلت مسعود وای په نوي اکشن پلان کې سلوي بدلون نشته، خو بیا هم د حکومت یو کوشش دی چې د ترګري او انتها پسندي د مخنیوي په اړه خپل عزم وښایي. خو نوموړی وای کامی اکشن پلان مخکې هم یو جامع پلان و، نو اوس په دا کتل وی چې دا به عملي کیږي څنګه.
د مثال په توګه که د مدرسو خبر وکړو، نو آیا دوی به په رښتیا هم په مدرسو کې اصلاحات وکړي؟ د دې سربیره د انتها پسندی د مخه نیولو لپاره دوی څه حل لاره لري؟ په سیاست کې چې کومه انتها پسندی ده او دا مختلفې ډلې دي، تاسو وکتل چې په سختو مظاهرو کې لارې هم بندې کړي، نو دا نوې تنظیمونه چې مخې ته راغلي دي د هغوی خلاف چې دوی کومه کاروای وکړه له هغوی سره تعاون وکړ او داسې تاثر یې ورکړ چې ګواکې دغه ډلو اډو غلطي کړې نه ده. د دې باوجود چې دغه ډلو پاکستان بالکل مفلوج کړی وو، نو که د دوی حکومت داسې رویه ده او داسې پالیسۍ لري، نو موږ څرنګه توقع کولی شو چې له دغه ډلو سره به سختي کوي؟
اس طریقے سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان سے سختی کے ساتھ آگے بڑھیں گے.
د 2014 کال په شل نوکاتی اکشن پلان کې د نورو نقطو ترڅنګ د وسلوالو خلاف بې له توپیره د کاروایی کولو، د پوځي عدالتونو جوړولو او د غیر رجسټر مدرسو خلاف د عملیاتو کولو خبره شوې وه. خبریال انعام الله خټک وایي په اوسني اکشن پلان کې له شلو زیاتې نقطې دي چې پکې قبایلي سیمې، د عوامو د تعاون حاصلولو لپاره ولسی کمیټه جوړول، د آنلاین ګواښونو مخه نیول او په قومي بهیر کې د مدرسو د شاملولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت او حساسو ادارو ترمنځ همکاري زیاتول شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونا
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
پاکستانی چارواکي وایي چې په ولسی خیرخېګړي تعلیم او صحت د لګښتونو لپاره پیسې زیاتوي. دوی وایي چې د تېر حکومتونو د نه پاملرنې له وجې دې څانګو ته تاوان رسېدلی، خو پخوانی حکومتي ګوند د مسلم لیګ نون بیا وایي چې په دې هېواد کې پوځي حکومتونو د ولسی خدماتو څانګو ته دومره تاوان رسولی چې په رغبلو یې ډېرو پیسو ته اړتیا ده. دوی دا خبرې وروسته له هغو کړي چې ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان یو له هغو هېوادونو دی چې په یادو څانګو ډېرې کمې پیسې لګوي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان د پلاننګ، پرمختګ او اصلاحاتو وفاقي وزارت چارواکي وایي چې ولسی خیرخېګړه تعلیم او صحت د پخواني حکومت په لومړیتوبونو کې نه وو، نو ځکه یې پرې کمې پیسې لګولې. خو د پلاننګ، پرمختګ او اصلاحاتو د موجوده وفاقي وزیر د دفتر مشر ډاکټر حنان اساق د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې حکومت یې اوس د کارونو لپاره بشپړ پلان لري.
تو ابھی تو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو بڑا کین ہے سوشل سیفٹی نیٹ کے اوپر.
اس کو موجودہ حکومت دولسی خیر خیگڑی کارون تھا ڈیر جدید لچین سر امود پاکستان درن د غربت پر ختم ہو لو یو یاداش لاسی کڑی او نور ہم یو شمیر مائی دی لرو دا چ پادری صوبو او مرکز کے زمنگ دگن حکومت تے نو منگ د ولسی خدمات سانگو او پازانگڑی تو گدا صحت، تعلیم او توانائی لپار نور ہم فنڈنا یا بجٹ جاتو.
This government is pretty much focused on increasing the spending in health or education spending.
دا بر اصل کې دا چې ملګرو ملتونو د نه پورځو په خپل خبر کړي راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پالیسی خیر خېګړي تعلیم او صحت ډېرې کمې پیسې لګوي. رپورت وایي چې پاکستان په دې دریو څانګو د خپل مجموعي ملکی پیداوار یا جی ډی پی شاوخوا 15% لګوي، خو د دې په مقابل کې بیا نور سیمه ییز هیوادونه د خپل جی ډی پی اوسط 9% په یادو کارونو لګوي. د پاکستان پخوانی حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د ملګرو ملتونو له دیش میرو سره اتفاق کوي. د دې ګوند ویاند صدیق الفاروق د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې د موجوده حکومت دا تورونه رد کړ چې ګین د ولسی خدماتو څنګه د دوی په لومړیتوبونو کې نه وي. نو موړی وای په هیواد کې د پوځي امیرانو حکومتونو د ولسی خدماتو څنګه ته دومره تاوان رسولې چې بیا رغونه یې په لګو پیسو نه کیږي.
سب سے زیادہ اختیارات غیر جمہوری عامرانہ حکومتوں کے پاس رہے ہیں اور وہ رہی ہیں 32 سال.
دلتا کې تر ټولو زیات اختیارات غیر جمهوری او امیرانه حکومتونو سره پاتې شوی او هغه هم د 230 کالو پورې، او موږ خو د خپل وس مطابق ډیر څه کړی. په هنتونونو مو جوړ کړی، د ولس د مالی مرستې پروګرام بنظیر انکم سپورت مو پراخه کړ، تر 2000 میگاواټ پورې مو نور بجلی پیدا کړه چې پرې کارخانه شروع شوه، روزګارونه خلکو ته ملاو شو، د خلکو تنخواګان زیات شوې، خو بیا هم دلته د ډیر څه کولو ضرورت دی.
ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان، بنگلاديش او انډونیشیا په ګډون دغه ټولې سیمې ته په کار دي چې د ولسی خیر خېګړي تعلیم او صحت په څانګو لګښتونو کې د کال پر سر 271 ارب ډالر ورزیات کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشاله سرودونکو، د پاکستان په سینټ کې د ابو هوا بدلون مخنیوي کمیټې دوه غړي وایي حکومت یې سپارښتنه کړې چې په بیړني ډول د بلوچستان د ماحول د بیا رغونې لپاره پنګونه وکړي. سینیټر عثمان کاکړ او سینیټر محمد اکرم بیګا مشال ډو ته وویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې یې هم د بلوچستان پر وچکالۍ او هلته د ماحولیاتي بدلون پر موضوع خبرې کړې، او نن هم په غونډه کې د هیواد پر کچه د ابو هوا د بدلون مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي د نوو ونو کرلو او یو شمېر بندونو جوړولو له لارې ماحول هم رغوي او د اوبو د کمښت مسله هم هواروي. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې ورو.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم یا آب و هوا د بدلون مخنیوي کمیټې غړي وای وفاقي حکومت ته یې سپارښتنه کړې چې په بلوچستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د بیړني اقدامات وکړي چې هغه صوبه له لوی ناورینه وژغورل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینټر عثمان کاکړ بیګا ماخوستن مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان له مشر قاضي میا ثاقب نثار یې غوښتنه کړې چې د دیامیر باشا ډیم د جوړولو لپاره چې چنده غونډه کړي هغه په بلوچستان کې ولګوي. کاکړ وایي که حکومت 1500 روپۍ د بلوچستان د چاپیریال د خوندي کولو او د اوبو زیرمو جوړولو لپاره ولګوي نو صوبه به له قاطع وژغورل شي.
ډېر بیړنۍ او انګامي طور باندې جنګي بنیادونه باندې زموږ صوبې سره کومک او بلکې جهان هم وکړي. نور نړۍ چې دا غم په کار دادی چې کومک وکړي چې په هغه کې مثال بیمونه پکشي او ورسره دانوي درختی لگولی 2 میلیون اکر فوٹ اوبه چی دی دا زایکیر زمرد صوبیغه چی دی نو دا دی دا پارا ضروری دادا چی کم چه کم 500 روپۍ چی دی زمرد صوبی دا پارا کشیر دی.
پا سینټ که دا اقلیم یا آب و هوا دا بدلون دا مخنیوی لپاره 2 کمیټې دی چې دا یوی غړی دا نیشنل ګوند محمد اکرم هم دی. د وای په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 500 کلونو راهیسې وچکالۍ نه یوازې د سیمې کروندګري اغېزمنه کړې بلکې د ځمک لاندې اوبو سطح هم خورا ټیټه شوې. اکرم وایي که په صوبه کې د ونو وهلو لړۍ ونه درول شي نو واشي ځناور هم له لوی خطر سره مخامخ دي.
یو خو زموږ په سیمه کې د ونو کېنولو پلان باید عملي شي. دویم په بلوچستان کې له سکرو څخه د توانایۍ پر پیدا کولو مهم انتقاد کړی چې دا هوا ککړه. بل سپارښتنه مو دا کړي چې د ونو پر وهلو باید بندیز ولګول شي ځکه چې په ګرد بلوچستان کې د ونو وهلو لړۍ نه درېږي. په مکران کې خو خلکو له دې کاروبار جوړ کړی. زموږ د هنګول په ملي پارک کې ځناور په ختمېدو دي ځکه چې نه اوبه شته نه ونې او نه سوری.
سینیټر محمد اکرم وایي نن د آب و هوا د بدلون مخنیوي کمیټې په غونډه کې به د ټول هیواد پر کچ د چاپیریال د بیا رغونې پر موضوع بحث وکړي. دا البته زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته په کتو د بلوچستان د چاپیریال بیا رغونه له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي ځکه چې د ډیمونو جوړول نویو ونو کېنول او د هغوی ساتنه پیسو ته اړتیا لري. خو عثمان کاکړ چې په سینټ کې د اوبو د سرچینو د کمیټې مشر هم دی وایي چې د نومبر پر 28مه یې په غونډه کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې د چاپیریال ساتنې موضوع دې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو ورګډه کړي او په بلوچستان کې د پانګونه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد ماحول ته له ورپېښو ګواښونو خبر دی او په اړه یې جدي اقدامات کوي. د آب و هوا بدلون د چارو وزیر زرتاج ګل د نومبر پر 26مه په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل اسلام آباد د 10 عرب 90 ونو بوټو نالولو له پروژې سره د هیواد زرغونولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سپتمبر کې په هیواد کې د نوي ونو کېنولو پروژه پرانیسته او وایي چې وفاقي حکومت به په بیلابیلو صوبو کې لوی او واړه بندونه جوړ کړي چې ورسره به نه یوازې اوبه ذخیره شي بلکې د اوبو کمښت مسأله به هم هواره شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوښتي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د پاکستان په چترال سیمه کې د کیلاش قبیلی یو رسم او غیر مادي کلتوري ورثه ګرځولې ده. د سوری جاګ په نومو دغه رسم په پاکستان کې د یوې 40 کسیزې کمیټې پر سپارښتنه کلتوري ورثه ګرځول شوې چې حکومتي او غیر حکومتي غړي پکې شامل وو. د مشال رادیو خبرجال احمد شاه اعظمي د دې کمیټې له غړي او قانون پوه او سیاستوال طارق احمد خان سره مرکه کړه. په لومړي سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې د کیلاش قبیلی سوری جاګ رسم څه دی. هغه په ځواب کې وایي
د دوی یو رسم دی کله چې د دوی د نوي کال د رسومات وي چې ورته کراموس وایي. په کراموس کې د دې علاقې مشران د دوی یو کلي چې کوم دی غټ کلي چې کوم دی بانګوري هغې کې راغونډېږي او بیا هغوی په دغې د زرګونو کالو د هغوی یو روایت دی چې سوری جاګ چې څنګه تاسو ذکر وکړو د هغوی نه دوی اندازه کوي چې په راروان کال کې د موسمونو په حوالې سره په نورو ډېرو حوالې سره هغه اکثر تر ډېره حده پورې صحیح وي او ډېر دلچسپ وي.
شه یعنی دوی د سوري جاجک د لاري د دې رسم د لاري د راتلونکو کال د هوا حالات معلومي او چې ستوري پیژندنه ورته وایدام کولای شي.
او ستوري پیژندنه چې پر روان کال کې به موسم ډیر سخت وي، یخ به وي کنه برابر به وي د بارانونو په حواله سره او د ستورو په حواله سره.
او بل طریقه احمد خان صاحب، دا رسم ولې په خطر کې و، ولې له خطرې سره مخامخ و چې یونسکو د خپل کلتوري ورثه وګرځول؟
یو خو دا د کلاش قبیله ډیر لږ خلک چې ټول به 2500 خلک وي، او دویم دا دومره دلچسپ حیرانکن رسم دی چې باید چې د دې ساتنه وشي.
شاو دلته بل خبره دام کې دل تاریک احمد خان صاحب، چې دا رسم د دې لوجې په خطر کې دی چې دلته نوی جګ بلډینګونه جوړیږي یا نوی نور ځایونه جوړیږي چې دوی بیا نس کولای چې دا خپل عمل ترسره کړي، آیا دا څه خبره ده؟
اوس واقعي ورورو آغاز کې سره چې په ټول دنیا کې ټرین دی چې خلک پاخه بلډینګونه جوړوي، غټ بلډینګونه جوړوي، دلته هم ورورو دغه شی تر څه حد پورې تاسو بالکل ټیکو آئے.
نو اوس به یونسکو د دې سره څه مرسته کوي چې دغه رسم ژوندی وساتي؟ یونسکو به څه ورسره کوي کله چې داسې اقدام واخیستل
شي؟ یونسکو چې په ټوله دنیا کې د داسې قسم لا رسمونو یا د داسې قسم لا رواجونو د هغه د پاره چې د یونسکو کمینډیټ دی چې د هغه خلکو د دغه ځای د اوسیدونکو د ژوند کې بدلون لپاره د خوالی لپاره د دې د دغه رسم د جنډي ساتلو لپاره د پاکستان د حکومت په مرهم برسته د دغه خلکو لپاره کار کوي.
او زما بل پرسنه ده، طارق احمد خان صاحب، چې کلاش قبیله لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یاد کړه چې دوی له زوال سره مخامخ ده، دوی آبادی مخکې ډیره وه او اوس کمه پاتې شوې ده، بنیادی هغه ټکی کرا ته یاد کی چې ولی دا قبیله له زوال سره مخامخ ده، یعنی څه وجوهات دي؟
د پاکستان د حکومت له طرف نه یا د ریاست له طرف نه هیڅ داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې د دې خلکو دا چې کوم رسم دی، کوم رواج دی، یا د دې ژوند چې هلته کوم غربت دی، هلته د تعلیم سهولت، هلته د صحت سهولت، هلته نور داسې سهولتونه چې د انساني ژوند لپاره ضروري وي، روډونه په ډېر بد حالت کې دي، هلته سکولونه نشته. یو سکول دی چې هغه د غالباً د یونان د حکومت په مرسته باندې هلته جوړ شوی دی چې دوی کې نو نه د هغوی د ژبې د روزنې لپاره، نه د هغوی د تعلیم لپاره، نه د هغوی د صحت لپاره، او نه د هغوی د حفاظت لپاره څه داسې کامونه دامونه اوچت شوي دي چې هغه د هغوی د کلتور او د هغوی د ژوند چې دی هغه محفوظ ساتلی.
او قانون پوه سیاستوال طارق احمد خان چې زموږ همکار مشا زمیور سره پر دې خبرې کړې وې چې پاکستان په چترال سیمه کې د کلاش قبیله یو رسم غیر مادي کلتوري ورثه ګرځول شوی. اوریدونکو وخت شوی د مخامې درې منډه کم شپږ بجې او اخري شیبې د نن ورځې د خبرونو، نو راځي چې له بوریوال کاکړه وروستي لټ خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د لنډمهاله قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي. د خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روس له سفیر الکسی دیدوف سره لیدکات کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې نن تر سره شوې ملاقات کې دوه غاړو په خپل منځي اړیکو کې پرمختګ ستایلې دي. د خبر پاڼې په وینا شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سیاسي روغ جوړې لپاره د روس د هلو ځلو ستاینه کړې ده او دوه غاړې پر دې سلاسه شوې دي چې په افغانستان کې امن او قراری د ټولو په ګټه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پاوز په ګډون د پاکستان ټولې ادارې له هند سره د اړیکو شکول غواړي. نوموړي د خبره پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي کمپنۍ د برید له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 28 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن مشال راډیو ته وویل چې برید کوونکو د دغه امنیتي کمپنۍ نږدې 300 کارکوونکي تر 8 ساعتونو یرغمل کړي وو. وسلوال طالبان یې ذمواري منلې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی دی چې د اوکراین ساتلو لپاره دی د اروپا په ختیځ کې اوزون می سمندر ته بیړی ولېږي. ولسمشر پیترو پوروشنکو دا خبره په غمرکه کې کړې چې نن خبره شوې ده.
اذن کوم دې سره د مشال د نورو زده سات تاخ پرونی پای تر سیګي سبا سحر پورا 9 بجې به یو ری بیا ساس وړاندې حاضر یو. تر هغه تاسو کول شئ چې په همدې سپو ډیور ډیو پرونی ووري خپل قربا اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامان.